تلفن نیویورک و نیوجرسی متهم کردند. خوان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گفت و شنود،
خبر اتره. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم او دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام دی.
بله، با هم حفیظ آصفی با همراهی خانم خادم یک جا برنامه امشب گفتو شنود خبر اتر را گردانندگی میکنیم که در حاشیه روز جهانی صلح با مسئله صلح در افغانستان اختصاص یافته، صلحی که سالهاست از این کشور رخت بربسته.
د سپتمبر 28 یعنی نن د سولې نړیواله ورځ ده. موږ د دې ورځې د منځنې په مناسبت دغه پروګرام ترتیب کړی دی او د میلمنو سره دا مسله راسپړو چې په دنیا کې سوله شته او کنه، او که نشته کوم عوامل دي چې سوله تهدیدوي. نړیوالې ټولنې د دنیا لوی قدرتونو څومره کوششونه کړي دي چې د موجودو خطرونو مخه ونیسي او څومره په دې برخه کې کامیاب دي. میلمانه مو د خبرونه د پاره چې رابلی دي نن د افغانستان د دیموکراتو پوهانو د اتحادی رئیس کبیر رنجبر صاحب ده. همداشان د سیاسي او تاریخي مسایلو کارپو محترم اسد الله ولولجی صاحب ده.
بله، و علاوه بر مهمانای محترمی که امشب با ما خواهد بودند، شما هم شنوندای عزیز میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما به برنامه ما در استودیوی ما در واشنگتن تماس بگیرین، پرسش و یا نظر خود ارائه بکنین. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا VOA پشتو نظر، پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم.
درنو ریدونکو، هر کال د سپتمبر په 28 د نړۍ په خواو شامل کونو کې د غورزن منزل کیږي، یعنی د سولې نړیواله ورځن منزل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د غورز د دې د پاره ټاکلې غوړه کړې ده چې او منځي چې د سولې مفکوره او اهمیت په دنیا کې خپور شي، د دنیا د ملکونو او خلکو ترمنځ دغه مفکوره ټینګه شي. د ملګرو ملتونو په سګنۍ کلنۍ غونډه کې د ټولنې 193 غړو ملکونو د دې ملکونو رهبرانو په نیویارک کې 19 انکشافي هدفونه په اتفاق سره ومنل او تصویب کړل چې تر 2030 کال پورې هغه ترسره شي، ځکه چې دغه عوامل د ناکراریو د پاره زمینه مساعده وي. که دغه مسایل له منځه ولاړل نو کېدای شي چې سولې ته لاره اواره شي، نړیوالې سولې ته. په دې عواملو کې وبخي آصفي صاحب کساسي اجازه وي چې چی شي یاد شي ودي. هغه غربت، لوګه، د طبي منابعو کمیدل، د اوبو کمیدل، اجتماعي نابرابري او غیر مساوات، د محیط او چاپیریال خرابیدل، ناروغي، رشوت، اداري فساد او نجات پرستی، دا ټول په هغو نور عواملو کې دي چې د نړۍ سوله په خطر کې اچوي او بحرانونه ته وي زمينه مساعده.
بله بله،
مګر هم په دې غونډه کې 15 خطرونه یاد شوي دي چې وایي سوله تهدیدوي، چې هغه یو نړیوال تروریزم ده، بلې جنگونه دي، بلې د مخدره موادو قاچاق او تولید ده، د بشري حقوقو نسرغړونه او د دې بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل او ځپل دي، او مهاجرتونه دي چې نن سبا تاسو په خپل ډیر ښه خبره سي چې 9.5 میلیون خلک په دنیا کې مهاجر دي.
بله.
او عواملی سو مختلف عواملی
کاملا در این رابطه رقمی که همکارم اشاره کردن در رابطه با مسئله صلح در دنیا به خصوص شرق میانه و آسیای مرکزی و جنوب آسیا صحبت میکنیم در نیمه اول برنامه که چرا در دهه 70 میلادی با آغاز جنگ ها در ویتنام و سپس هرج و مرج و ناآرامی ها در جنوب آسیا چگونه صلح از این منطقه رخت بربست، و همچنان در نیمه دوم آیستاسته برمیگردیم به افغانستان که چی با عوامل باعث شد در افغانستان، آیا عوامل داخلی، آیا دخالت کشورهای خارجی و همسایه ها باعث شد تا صلح در افغانستان برهم بز...
او تر اوسه پورې لا هم جنگونه روان دي او سولنه درغلي ولې په منطقه کې سو مسلې دي د کشمیر مسله د ایران د زرومي د زروي اتوي پروګرام شخړه و چې تر ډیره هدا پورې حل شوه د انتخاباتونه به روسه معلوميږي او همدا شاند شمالي کوریا جنوبي کوریا دغه د اتمی پروګرام په سر کې دي
یي مشکلات است بلې کې فعلا ګرایمون ګیرس اما خوب اگه ببینیم کې چی عوامل در سابق بوده
بله
هر دو مهمان محترم جناب آقای رنجبر و والبالجی را با خود داریم آقای رنجبر سلام به شما خوش آمدین صدای ما را بشنوین
بله لطف کردین ما احترامات خود سلامای خود به شما و مهمان گران قدر شما دوست گران قدر والبالجی صاحب و شنوندگان شما تقدیم میکنم مد اختیار شماست
به نهایت تشکر آقای رنجبر آقای والبالجی سلام به شما خوش آمدین صدای ما را دارین
ما هم برای شما سلام میگم خدمت رهبر سه بسیار احترام دارم و خدمت شما است
رهبر صاحب اول ولی صاحب دوال استری میشه دیر من نه چه پروگرام تر اغلی
سلامت سیسه
مخکې زما همکار آصف صاحب ویلې چې په افغانستان کې ولې سوله له منځه لاړه دا ټولو اوریدونکو ته معلومه ده چې د مرحوم ظاهر شاه په وخت کې چې څلوېښت کاله پاچاهي وکړله کراري او آرامي ولې وه او وروسته دغه کراري او آرامي ولې له منځه ولاړه او تر اوسه پورې ادامه لري رنجبر صاحب د دې عوامل څه استاد په نظر
د دې عوامل معین شرایط و چې بال نړیوال دویم نړیوال جګړې په استراله موږ خپل لیلو چې بال نړیوال جګړې نه موجود دی دویم نړیوال جګړې نه دنیا کې دوه لوی کمپونه په استراله یو غربي او بل شرقي بلاکونه وارسا او ناتو بلاکونه په استراله او یو لوی رقابت شروع شو چې دغه د نړۍ هغه نقشه جغرافیا باندې بیا کتنه وسی او د نفوس ساحه پراخی سی هر یو بلاک وخته چې خپل ساحه او نفوس په نړۍ کې پراخه کی په ډیره خوشنۍ د افغانستان د جغرافیوي موقعیت چې ډیر خورا مهم موقعیت دی دا دغه یو هم یو هدف او د موږ ملک هم یو هدف وګرځید دی چې دغه کمپونه په دې کې مسابقه بخصل او دلته یو نیابتی جګړه وته په لسله په فنانو باندې او هغه تاسو عملا خبر یاستی چې چې په افغانستان کې شاهي نظام مسلط لکه څنګه چې تاسو ویلې واقعا سوله او آرامي و او جنګ نو مګر عملا مګویدو چې دلته یو بتپاتې هیواد چې په دې کې دیموکراسي نه و په دې کې ازادي نه وي او په کای نظام مجلس سوچ په اخرو کلون کې هغه لسیزه د دیموکراسي مېستراغله او ازادي اعلان شولې او دغه یو مجال د تنفس مېستراغې چې مختلف قوتونو د دیموکراسي په چوکاټ کې مختلف شي خلاف مېستراوري او لکه مدرن متمدن نړۍ او نور هیوادونو درته وسی کولای شي د خلکو حاکمیت ما مې سره سي یعنی خلک په دګر د سیاست کې دخیل سي له هر خواړه شرقي دغه د منګ عملو چپی قوتونه مې سترګل او شي اړخ قوتونه مې سترګل چې اومده تم په ډیره خوشحالي دواړه هغه قوتونه چې مې سترګل تر ډیره هدا هغه د یمزه بخشرایت سره ډیر امغاگی نه درلودله هم هغه اخوانی ایدئولوژي چې راغله افغانستان ته هغه وارداتي ایدئولوژي و او الته د افغانستان له شرایط سره همغاگی نه درلودله او د افغانستان کې یو معتدل اسلام حاکم او هغه توازن چې مذهبي او مفکوري توازن چې مذهبي توازن او اغل منځ لاړ له بل خوا کې ارشي مفکوري چې د دې راهدا افراطیت پکې وو هغه هم تدیره هدا تحلیل شوې وارداتي ایدولوژي به چې د موږ له شرایط سره امریکایي نه درلودل د دې په منځ کې تضادونه او جنگونه د دې دوه متضادې ایدولوژیو ترمنځ دلته هغه سوزي خلک چې نتیجې موږ عملاً وینو چې پردیو او خارجي ملکونو امدغه وسیله وګرځوله او یو نیابتي جنگ په افغانستان کې پیل کړ اول هغه د موږ عمل وینو چې د محمد داوود خان د کودتا نه ورسته چې هغه لومړی کودتا و چې پادشاهي نظام مشکور ک او جمهوریت اعلان کړ د په دغه وخت کې موږ یو تعداد هغه تنظیمونه وینو چې دلته یاغي سلو باغي سلو قیام یو کړ د محمد داود خان د جمهوریت په مقابل کې او پاکستان ته پناه وړل او پاکستان هم دوی وسیله وګرځول دوی تربیه کړ دوی ته کومک وکړه مرسته وکړه چې د داود خان جمهوریت په مقابل کې دوی وجنګیږي او مبارزه وکړي او روس ته د شاو کوراتانو نورم وځه خراب سره چې د روسان تودیر زمینه مساعد سره دې لپاره چې هغه خارجي هیوادونه نور هم خپل هغه مداخله ته پراختیا ورکي او د هغه وخت حکومت په مقابل کې دوی دغه مجاهدین تجهیز کړل تمویل کړل او مصالحې کلوې روزل او را لېګل او دوی هغه اعمال سره رسول چې اوس طالبان سره ترسوي مګر هغه وخت د جهاد نوم پی خوده پلونه ورانول ازیر بنای لمه زورله معلمان سرونه پرې کول په کوډکستانونو کې په وسایلو دي ګروبو په وسایلو کې بمونه خودل د مکتبونو پچینو کې زهر اچاو په کابل کې سلګونو راکټونه راتلل او زه باندې د وخت جهاد نوم خوده کې دي او د افغانستان د ازادۍ تبن روسانو مداخله کړې و او خلق د افغانستان غوښتل چې آزاد شي مګر وسایل چې په دې کې کارول کېدل هغه د نامطلوب وسایل چې عمدتاً هغه
ډېر مننه کبیر رنجبر صاحب د عوامل ته تاسو اشاره وکړلې ان اساس د خبرونو د معلومه شو چې په آزاد او مستقل ملک او حکومت کې چې خارجي مداخله وشي همدغه منبع د تشنج او جنگ خو د شوروي د عسکرو د وټولو نه روس 1991 کال کې یعنی چې سور جنگ ختم شو شوروي عسکرو وتل مګر بیا په منطقه کې او په افغانستان کې سول رانغله
بله نظر آقای ولورجی در رابطه به این مسئله که جناب آقای رنجبر نظر عمومی دادن سر افغانستان و اینکه چگونه در افغانستان آهسته آهسته صلح و ثبات برهم زده شد و عوامل خارجیش و داخلیش برشمردن، میخواستم نظر شما را بخصوص جناب آقای رنجبر اشاره کردن در رابطه با وجود آمدن دو بلاک شرق و غرب بعد از جنگ جهانی دوم این مسئله و تاثیراتش در افغانستان. نظر شما را در مورد میخواستیم که چه عوامل داخلی و چه عوامل خارجی باعث این مسئله شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جنگ ها روی منافع استوار هستن، پس هر اونگاهی که توازن منافع و سه ابر قدرت ها برهم خورده و جنگ ها آغاز شده و مثل یواز جهانی و جنگ دوم جهانی و دلم اجتماع نشود بگویم واسه جنگ سوم جهانی، در اینجا کشورها و جنگ های درون مرزی شان که است اونا اونقدر چی ندارن منافعی که در داخل کشورها مابین خود تقسیم بدن از لحاظ ایدئولوژیکی یک ایدئولوژی مسلط شوه و علایده نوست، اما در کل ما میتونیم بگویم که پیجت منافع بر قدرت ها هر وقتی که برهم خورده جنگ آغاز شده. افغانستان وقتی که ما حکمیت تظاهرها را در اینجا مطالعه بکنیم تاریخش، پاول اول در 1800 میلادی با ناپلیون هر دیگه از اینا برنامه جور کردن، ناپلیون از طرف ایران بیاید و پاول از طرف شمال به طرف جنوب، و پاول خودش گفت مثل تیمور ما حمله میکنیم بالای منافع انگلستان در هندوستان.
بله.
در اینجا استخبارات انگلیس دیوار تنظیم دوپالخان سفیر انگلیس تنظیم کرده بود پاول از بین بود و بالاخره دو الکساندر اول که باز به جای پاول مرد در فن تغییر موضع داد، روسیه با انگلیس ها با دوست شدن و فرانسوی ها دشمنشان. ببین از اول پاول اول نظر داشت روسا که بیایه به طرف جنوب به خاطر ایک منافعی که داشتن، و بعد از او وقتی که ما میدینیم نزبی کمونیستی روسیه در عبری لینین تقریبا در پایان جنگ جهانی اول قدرت میگیره در روسیه، این استراتژی ختم نمیشه و روزها میخواستن که از طریق ایران به خلیج فارس برسن و در اینجا در جنگ دومی جهانی استراتژی نو وقتی ناکامان امریکایی ها وارد عرصه سیاست در ایران پاکستان و منطقه شدن، دوست دیدن که ما از طریق ایران نمیتونیم بودیم به طرف خلیج فارس یا آبایگر هم بینن و جوان مجبور شد منابعشان ایجاب میکرد که از طریق پاکستان برسن به آبایگر یا از طرف کراچی یا بلاخره پاکستان فعلی. در اینجا بعد جنگ دوم جهانی، خب هر صورت موضوع سوی را که شما لطف کردین بعد از جنگ دوم جهانی هم در تلاش های صورت گرفت که جامعه ملل به وجود آمد با اساس پیشنهاد ویلسون جمهوری آمریکا، اما او دوام نکرد و نتونست که هدف متخلی صلاح ایجاد سلی پایدار و اکثر موضوعات را مطرح کرده بود. ببین در جنگ دوم جهانی وقتی جنگ ختم شد، ایران در جنگ اعلان بی‌طرفی کرده بود، بلژیم اعلان بی‌طرفی کرده بود، اما با وجود از اون انگلیس ها از جنوب داخل ایران شدن، روس ها از شمال داخل ایران شدن، امریکایی هم در اینجا آمدن. ببین در اینجا منافع گره خورده، مشترک موازی مشترک با وجود میاره به این اساس. و در جنگ دوم جهانی ما این صلحی را که در اینجا ما بعد جنگ دوم جهانی داشتیم دلیلی از این هم توازن منافع هم ایجاد ها بود. در اینجا ببینید پاکستان بعد از اینکه با وجود آمد ایجاد شد، دفتن از امریکایی ها خواست که ما میتونیم تحت حمایت شما شویم با شرطی که مثل ترکیه برای ما کمک های نظامی و اقتصادی بکنید و ما را حمایت کنید. همچنان ایران عینی موضوع را مطرح کرد. در اینجا پیمان سیمتو ایجاد شد با اشتراک امریکا و انگلیس و ایران میبخشین ترکیه و ایران و پاکستان اینا. پشت سرش پکت بغداد ایجاد شد، در این طرف پکت وارسا بود، این جهان می شد و اون طرف چین کمونیست پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و این چین راستن به اساس ایدئولوژی داشتن رهبری چین با روسای سالین کنار آمدن و جنگ ویتنام هم که شد، اینها هر دو کشور با ویتنامی ها کمک کردن که امریکا داره شکست.
تشکر جناب آقای والبالجی. در جریان برنامه باز هم این مسئله میاییم. خب بیشتر تا اینجا بس هم شما و هم جناب آقای رنجبر در مسئله رقابت با وجود آمدن بلاک شرق و غرب و رقابت میان دو ابرقدرت در قدم اول میا بین قدرت های جهان در مجموع باعث این مسئله شد، برهم زدن صلح و ثبات در بخصوص در آسیا و شرق. من میخواستم از یک مسئله دیگه هم یاد بکنم و نظر نخست آقای رنجبر در مورد بفهم. تا زمان جنبش های اسلامی که در او وقتها در دهه قبل از 70 بیشتر آغازگرش اخوان المسلمین در مصر بود، ای چگونه آهسته آهسته وارد ای کارزار شد؟ چگونه آیا قدرت های جهانی از موجودیت از اینا استفاده کردن به نفع خود و یا ای که خود از اینا بر سلط جویی آهسته آهسته شروع کردن و مبارزات مسلحانه و خشونت بار؟ این نقش از اینا را شما چگونه میبینید؟
او پا منطقه که سول تصور خطر پیخ کرد.
بله شروع شد. بله جناب آقای رنجبر بفرمایید.
بلی اصلا ایدئولوژی اخوانی امو قسمی که شما فرمودین ایده مصر بوجود آمد و در اونجا تطور کرد، تکامل کرد و یک تعدادی از افرادی که برای تحصیل و برای مصر رفته بودن از استادای پانتون اینا امی ایدئولوژی را با خود به افغانستان آوردن و در اونجا ارتباط داشتن به این القای اخوانی در کشور مصر. اما کسی که من قبلا عرض کردم ایدئولوژی چپی هم عمدتاً حزب توده ایران در اینجا بسیار تاثیر بزرگ داشت که امو مطبوعات و رساله ها و کتبی که از ایران می آمد و افغانستان او تاثیر گذاشت بر اقتداد از جوانایی که اونا می خواستن علیه استبداد قیام کنن و برزمن. هر دو جهت
هم اخوانی ها در افغانستان در پانتون کابل نطفه هایش با وجود آمد، هم ایدئولوژی دموکراتیک خلق و چپ ها، هم شعله ای ها، حتی همه گردینا ارسی هم ایدئولوژی کرسی سپراتی بود. رهبرای از اینا افرادی که اینا اونمو هسته های اولیه سازمانی را با وجود آوردن پانتون کابل بود.
بله.
ما عملا می
یعنی شما چی فکر میکنید که بیشتر اینا وارداتی بوده و یا جنبش های خودجوش داخلی؟
بسید قطعی قانون من نبود. من خبر نمک گفتم که بیگانه بود، مطلق بیگانه بود، هیچ نوع خانش با شرایط افغانستان و با همون مفکوری مشروطیتی که در افغانستان رشد کرد، مشروطی اول بود، دوم بود و سوم بود، او با اون مفکوره های مشروطیت هیچ همخوانی نداشت. برای اینکه ما عملا میبینیم که مشروطی اول که در زمان امیر حبیب‌الله خان وجود آمد یک جنبش ضد استبداد بود و برای مشروطیت بود واقعا، هم که در اونجا پادشاه دستش کوتاه شد و از حکومت و مردم شامل سیاست شوند. مشروطی دوم هم که تحت رهبری محمود طرزی بود و خود امان‌الله خان اونجا نقش بسیار کلان داشت که بالاخره خود مشروطیت به حاکمیت مبدل کرد بارزی که به قدرت میرسه، او هم عملا ما میبینیم که یک جنبش نهایت متمدن و معتدل و ضد استبداد بود و او مردم هم میخواست که پارلمان با وجود آمد، روی جرگه با وجود آمد و بعدا ما عملا میبینیم که در دوره هفته پارلمان هم اونمو مبارزات آزادی خواها در افغانستان فقط ضد استبداد بود، هیچ نوع در وجه اونو افراطیتی که بعدا مشهود بود خارجی بود و وارد شده بود، چی چپی و چی راستی آثارش در پارلمانی نوزت مشروطیت وجود نداشت، که نوزت مشروطیت در واقعیت یک نوزت دموکراتیک بود و خود حزب دموکراتیک خلق هم که وجود آمد علی رغم از اینکه آل تبلیغات بیچار واسی میشه که یک حرکت کمونیستی بود، مطلق ما ایراد میکنیم یک جنبش عظیم دموکراتیک بود، به خاطر از اینکه اگر ما پروگرام و برنامه حزب دموکراتیک خلق مطالعه میکنیم ما عملا میبینیم که او یک برنامه سوسیال دموکرات بود و مطالبات از اونا هم برای آزادی بیان بود، آزادی مطبوعات بود و برای جنبش زنا بود، برای باوجود آوردن انجمنها و اتحادیه ها بود، خود از اونا حتی باوجود آوردن. فقط اونو یک کودتای لعنتی هفت ثور وقتی که واقع شد یک گروه ها که بسیار محدود که نظامی بود، او به اولین کاری که کرد بر بلون دموکراسی پا گذاشت، یک نظام توتالیتاری استبدادی ضد دموکراتیک که او حتی ما گفته میتونم که شبیه نظام پول پوت و ینگساری در جنوب شرق آسیا بود با وجود آورد و او بیگانه بود کاملا، اونو یک حرکت افراطی پی بود. به این مناسبت است که اخوانی ها هم با ایدئولوژی که اینا مجهز بودن و ایدئولوژی وارد شده بود و با اون اعتدال مذهبی که در افغانستان بود و در زمان پادشاه 40 سال سلطنت پادشاه در افغانستان او به شکل متمدنش وجود داشت، اونو توازن از بین و یک افراطیت معمول ساخت که خود زیان زیادی به حتی به خود دین مقدس اسلام رسان که نتیجهش و ما میبینیم که اونو طالبا و حتی داعش است که پول از اینا کنچری کستن در واقعیت همی افراطیت و اخوانیزم. ما عملا در مصر دیدیم امیال هم که چطور در اونجا یک حرکتی به وجود آمد که ما بشار ممنون هستم که چطور جلب از او گرفته شد. اگر نه بازم تاثیرات از این امکان داره که سر کشورهای اسلامی بشار به شکل منفی به سرعت گسترش پیدا میکرد. یعنی مختصر در جواب سوال شما هم عرض کردم میتونم که ایدئولوژی اخوانی در افغانستان قانونمند نبود، رشد از برنامه‌های قانونمندی داخلی با وجود نامده بود، یک پدیده بیگانه بود و به مناسبت هم است که من مطمئن هستم که در افغانستان نه حال و نه در آینده امکان ازیر داره که او مسلط شده و به شکل اونمو کلاسیکش و کونیش که میخواستن در سالهای 60 و 70 را حاکم بسازن در افغانستان و حاکم شده و اگر بخواهن و تلاش کنن نتیجه جنگش مثل که طالبان می جنگن یا به شکل بسازشش به شکل داعش پدید میه.
تشکر. اسدالله ولوجی صاحب، تاسو د کبیر رنجبر صاحب خبرې واورېدلې چې په افغانستان کې سوله څنګه متزلزله شوه، کوم نهضتونه راغلل او هغه تاریخي واقعاتو ته یو لنډه کتنه دی وکړله چې تاسو واورېدې. و زما سوال دا دی چې دغه اوسنیو حالاتو او شرایطو ته چې تاسو وګورئ، دا کوم مشکلات چې اوس په افغانستان کې دي، د دغو مشکلاتو نه چې مثلا یو تروریزم دی، د دې مشکلاتو نه دغه منطقې ته تاسو څومره خطر وینئ؟
بدون شک خطر بسیار بزرگ در اینجا هست. معلومه که در سیاست دوستی دائمی و دشمنی دائمی وجود ندارد و فعلا در منطقه شما
جناب آقای ولوالجی موقعیت خود کمه که تغییر بدین، صدای شما شکسته به گوش ما میرسه. بله
بله
بله بهتر شد، بفرمایید.
در اینجا باز من سر منافع حساب میکنم. وقتی که تماماً تغییرات که در این منطقه آمد بعد از آمدن روسها در افغانستان است، ارتش صبح وقتی که به افغانستان تعرض کرد، در اینجا بیشتر رنجبر صاحبم که لطف کردن ایدئولوژی اخوانی، یعنی اصلا جنگ در افغانستان از آغاز ایدئولوژیک به شکل ایدئولوژیک جریان داشت. در این طرف کمونیست ها وقتی کودتا کردن، پاکستان و ناتو اینا را بگوین اخوانی ها را یا کسایی که این طرفدار اسلامیزم بودن اینا را حمایت کردن. وقتی که در از افغانستان قوات های این ارتش سرخ برآمد، توازن مطلقا از بین رفت و در اینجا بلاخره با ازم پاشی روسیه شوروی به مطلقا جهان یک قطبی شد، به طرف یک قطبی شدن رفت امریکا و این در اولی از این بود او را بود و حالی هم چنین است. این حالی در اینجا در افغانستان و منطقه ما این را گفته نمیتونیم که در اینجا موضوع داخلی ماست، این موضوع جهانی هست. فعلا ما در یک گپ بعد از نمی سقوط شوروی و جنگ سر یک نظر دیگه با وجود آمد به نام امنیت انسانی. در یک امنیت انسانی در برابر امنیت انتظامی قرار گرفت و امنیت انسانی تعریفشی است که از دولت به فرد رفتن. در اینجا یه امنیت بیشتر که شما لطف کردین، تحولاتی که در جهان آمد در سوای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعات، ارتباطات و موضوعات بسیار خاصی دیگه، در اینجا با امنیت انسانی میگه که در یک جامعه، در گوشه یک جامعه اگر ناامنی مسلط شود، تمام جامعه نامون می شود. ببینین علمو میره به چشم سر می بینیم جنگ فعلی وقتی که در شرق آغاز شده امروز دامن امریکا را گرفته. ما روابط تجارتی داریم، اقتصادی داریم، سیاسی داریم، موضوعات حقوق بشری داریم، دیگه داریم. اینها این موضوعات گره می زنه منافع را در جهان. فعلا دو توریزمی که در امریکا فعلا تقریبا عمل میکنه، در نروژ عمل میگن، فرانسه، انگلستان، دیگه کشورهایی که در اروپا و در خود افغانستان ما میبینیم و توریسم میره که حامیش قبلا یک پاک بود یا پاکستان میگن. این فعلا دامن خود دامن امریکایی ها را گرفته، دامن ناتو را گرفته.
بله.
و فعلا پاکستان به صورت یک کشوری که توریسم صادر میکنه در اینجا که سابق دوست امریکا بود، ولی امریکا نمیتونه که با پاکستان با اون منافعی که قبلا داشتن به اساس از او روابط دوستانه داشته باشه. فعلا امریکایی ها به اساس منافعی که دارن در اینجا با هندوستان روابط خود تامین کردن. فعلا دو رو ببینید، در جنگ سر بعد از مرگ استالین چینایی ها در برابر روسا قرار گرفتن، نیروی کمونیست روسیه که اونا رو میگه سوسیال امپریالیسم است، و اونا یک خط دیگر چینایی ها ایجاد کرد به نام جانی سیون در اینالی. چین ببینین باز هم حمایت خود از پاکستان حمایت میکنه. روسیه که مطلقا دشمن پاکستان بود، امروز دوست پاکستان است. پاکستان لابیگری میکنه مابین طالبا، قطع چینایی و قطع روسا. به اساس منافع چین تامین شده تقریبا این دو سال است که ما هیچ یک عمل توریستی در چین نمیبینیم، در روسیه نمیبینیم، و این تحصیلات موضعگیری سیاسی پاکستان است. ما تحرکاتی که صورت گرفته چین و روسیه در جنوب چین پرو انجام میتن، پروهای نظامی، و همچنان امریکایی ها با هندوستانی ها پرو انجام میتن. این یک آغاز این جنگ فعلا در گرفته جنگ منافع، توریزم در جهان مسلط شده و هیچ پیشوری از
بله. یک چیز دیگر آقای والواجی، گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. خب جنگ منافع رقمی که شما هم اشاره کردین با آقای رنجبرم، با او با نظر داشت ضرورت بیش از بیش در حال حاضر به انرژی و یکی که قدرت های جهان وابسته و او هستند، چقدر فکر میکنین که جنگ تغییر شکل خواهد داد و یکی آهسته آهسته به یک شکل دیگه جاگزین جنگ های خشونتبار خواهد شد، تا اینکه بالاخره اونا هم بتانند به نفع خود برسن و این منطقه را به اصطلاح دوباره یک نوع آرامش در اینجا حکم فرما شود؟
یعنی جنگ ختم شی پومل کنو که؟
با یا به شکل خوشونت بار دوباره آقا چه باید نظر داشته ضرورت به انرژیه که همه قدرت های جهان که شما به او اشاره کردین نزدشان مخصوص است؟
یک طرف دسترسی به انرژی است و دیگه منافع دیگه هم در وجود داره غیر از انرژی. نال ما میبینیم وقت که روسیه فعال شد در به اساس اعلامیه 1986 شروع امنیت بعد از 11 سپتامبر که در اوجا توریزم به تعریفش تغییر آمد، در اوجا شد که توریزم بسه که فلسوری مواد شیمیایی موضوعات دیگر هم و دیگر در اونجا گفته شده که هر کشور حق داره که علاقه توریزم عمل بکنه. این در یک دست که باز داره کشورها با اون اساس روسیه در موضوع سوریه که خیلی یک موضوع حاد است دخالت کرد، ادوال ایران در این جنگ دخیل است. پس به این ساب در حال ما میبینیم که به امریکایی ها و روس ها تقریبا با تفاهم عمل میکنن. بعد ما شاید شاید ازی باشیم که پس با تقصیر جنگ با طرف سال بروه، اینا هر کدومشون حوزه های منافعی که دارن، منفعتی که دارن، که در افریقا آسیا ببینید. حالی موضوع لیبیا را سکوتش ببینید، در اوجه در خود جهان غرب گفته میشه که چرا در لیبیا در انگلستان گفته میشه چرا انگلستان در سقوط لیبیا کوشش کردن که امروز بجای قذافی فلسطین دیگه جا بجا شده یا دوش جا بجا شده. به همین شکل ببینیم مالی توریزم جای قدرت های بزرگ گرفته و قدرت های بزرگ مجبور هستن به خاطر از اینکه توریزم محو شوه. امروز در امریکا میبینیم که چندین عمل صورت گرفته در امریکا با توریستی منافع امریکا. فعلا سیاپوسا کشتن سیاپوسا توسط سفیدپوستا، این آخر جنگ دامنش در امریکا هم میره. پس به این صورت من تو فکر میکنم که جنگ فعلی نه به نفع امریکاست، نه به نفع اروپاست و نه هم به نفع آسیا.
دیر از یاد تمنانم والجی سب کورم ودان ډیر تشکر د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو اوس په افغانستان دلتا په واشنگتن کې 2:15 دی د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبراتورو یا گفتو شنود پروګرام چلانه دی. نن د سولې نړیواله ورځ ده. په دنیا کې منګه په عمومي ډول په نړۍ او په خاص ډول په منطقې او افغانستان کې په سولې په دې لار کې پرتو خندونو او د دې خندونو په عواملو باندې د ملمنو سره غږیږو. ملمنو مو د سیاسي چارو کارپوه دی اسدالله بلبلجی صاحب او همداشان د افغانستان د دیموکراتو حقوق دانانو د اتحادی رئیس د کبیر رنجبر صاحب چې دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې او په منطقه کې د سولې او د سولې د لمنځتلو په عواملو باندې وغږېدل رڼای واچول. اسفی صاحب ساسې په اجازه زغورم چون اسدالله بلبلجی صاحب د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړې او مسلو ته اشاره وکړه. په دغه منطقه کې یو مسله د کشمیر مسله ده. کبیر رنجبر صاحب تاسو په دې باندې رڼا واچوي چې دغه د هندو پاکستان ترمنځ دغه سرحد چې د کشمیر په ساحه کې دی نیمه اخوا نیمه دیخوا او د دې دغه شخړه تر اوسه پورې حل نه ده، دغه اختلافات څومره خطرناک ګڼل کیږي که پسې زیاتیږي؟ هره ورځ خبرونه راځي چې دلته دومره هندي عسکر وژل شو، دومره مثلا د پاکستان خواته سرحد کې دغسې عسکر وژل شول، دغه ولسونه څومره د دې نه کړیږي؟ د دې خطر مخنیوي کېدای شي څه کولی شي خلک؟ ځکه که دلته د افغانستان مسله ختمیږي، سوله او ارامي راځي، بل خطر دلته دا دی او که دا له منځه ولاړ شي، د افغانستان کې جنګونه بند شي، نو یو څه به دغه دوه ملکونو کې خو قراري شي. یا
اصلا اوس دنیا بله دنیا ده، یو اسلامه پیړۍ خورا توپیر لري له شلمې پیړۍ نه، او توپیر خورا ډیر دی. له همدې لپاره دی چې اوس کرا کرا دغه اقتصادي ګټې ډیر سره غوټه کیږي د ټولو هیوادونو، او عمدتا دغه جنګونه هم چې اوس پراخیږي او پیدا کیږي، او علتونه د جنګونه هم لکه څنګه چې وړاندې هم ورته اشاره وسوله، هغه دا د نو ګټو لټول دي او د ګټو لاسته راوړل دي. موږ عملا ویلو چې په دغه منطقې د آسیا کې اوس ټول اقتصاد دلته اوس راغلی دی، کړی کړی ده اقتصادي رشد آسیا ته، او امکان لري چې بالا یو لس کالو یا پنځه لس کالو ډېر زیات توپیر ولري د آسیا بڼه نسبت نورو مناطقو ته. موږ وینو چین اوس خراب بر لاس لري اقتصادي نگاهه خبره ده، دي پلانګه شرق آسیا ماليزيا عمل وینو، یا فردن کوریا، جنوبی کوریا، یا جاپان، یا حتی دا ملکونه ډیر په سرعت، او ویتنام ډیر په سرعت دی وده کوي. هندوستان موږ عمل وینو چې په دې لنګ ودی کې خورا لوی خیزه چولې دی اقتصادي نگانه اوس د ډیرو مقتدرو ملکونو کې شامل شوی دی. لمدې لپاره دی چې زه په دې اکیدې یم چې د نړۍ اوس ګټې دی خواته راغلي دي، او په دې باندې کې کې دي متمرکز شوي دي. اوس امریکا عايزه ایالات هندوستان سره دې نږدې شوی دی، او هغه پخوانی اړیکې چې وي له اوس سره ډېر توپیر لري. پاکستان انزوا ته ځي، د سیاست په پایله کې چې اوس عملا د تروسی کړی ځاله ملاتړ کوي، د تروسی کړی افراطیت ته ملاتړ کوي. اوس موږ وینو چې د امریکا په کانګریس کې هم کانګریسمنان اوس خپل منځ کې بندوبست کوي چې څنګه یو لایحه وړاندې کړي سنا ته چې پاکستان د توریزم د ملاتړ دی او هیواد پیس اعلان کی. دا خورا توپیر دی له حالت ته چې لس کاله پخوا او یا حتی پنځه کاله پخوا. په سرعت تغییر خوري، روابط او شرایط تغییر خوري. مګر څنګه موږ امر نوسو کولای مثلا په کشمیر کې د جنگ مخه ونیسو؟ په کشمیر کې د جنگ مخه نیول کیږي چې د پاکستان مداخله قطع شي. پاکستان خپل یو داس یو هیواد دی چې او تاریخ نه لري، بل ول وسلوختم کارله هندستان
تقسیم سو و ویشل سو او پاکستان دی مذهبی عقاید پر بنا په دغه منطقي کې مې سره وي اومده تم د مذهبی عقاید پر بنا او هغه ادعا چې پاکستان لري په کشمیر کې هم همدغه د همدغه مذهبي عقاید پر بنا استواره دی نه دیغه تقسیماتو چې د وسلیکتم کال کې سوې دی پاکستان او هندستان ترمنځ هلته خو یو لوی ریفرندوم وسو او د خلکو د رایې ورکړل او د رایې پر نتیجې کې پاکستان او هندستان مېسته راغی نو اوس د دغه شخړې سر تک هم یوازې کېدلی شي چې پاکستان په ځای کې نو ولسی که دنیا اجماع وکړي او هغه تعزیرات چې مثلا د روسیې په اړوند د اوکراین په شخړه کې وزاسي د امریکا لخوا که عملا هغه سي تعزیرات وزاسي او فشارونه ډیر سي عملی فشارونه پاکستان باندې او مرسته وسیم دیموکرات قوتونو سره پاکستان کې چې دې ته هیڅ توجه نه ده سوی اصلا زه په دې یقین لرم چې پاکستان خپل هغه ټولنه دې ته آماده ده چې دغه زمامدارانو په مقابل کې دی او څو کورنیو په مقابل کې ډیر وخت کېږي چې د کودتا لارې د مختلفو لارو نه اوږي حاکم دي د پاکستان په ولس باندې او د پاکستان ولس هم ډیر زوريږي له تروریزم نه له دغه حالت له بنسټ پالنې نه که دنیا کومک وکړي او پلان شوي کومک وکړي تغییر راځي په سیاست کې او ځکه چې لرې پاکستان او هندستان باید خورا دیني روابط باید سره ولري کدي زه اوس وځي په خپل خلکو باندې او په خپل هواد باندې او دغه حالت هتون راتون کې دی قانونمند ده چې باید په دغه منطقي کې سوله راشي او قراری راشي او دغه حالت ته تغییر راشي
یو بل لنډه پښتنه لرمه وغه دا چې په منطقه کې تاسو خطرونو ته یو خطر مده بل خطر مثلا د ایران د اټومي پروګرام نو څه فکر کوي دا د سولې د اټومي پروګرام کومه موافقه چې د شپږو ملکونو په کومک او د امریکا د خارجه وزیر د منډتړو په نتیجه کې وشوه او دا د اوباما د حکومت یو ډیره غټه کامیابی ګڼل کیږي چې د ایران سره د زروی اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یعنی چې نور انکشاف ورنی کې د پروګرام ته موافقه وشوه نو تاسو فکر کوئ چې کچیر د انتخاباتو وروسته مثلا هیلری کلینټن راشي یا ډونالد ترامپ راشي فکر کوئ دا خطر رفکیږي ځکه ډونالد ترامپ خو ویل دي چې که جمهور رئیس شو نو دا موافقه نشته دا موافقه نه عملی کیږي
څه دې چې موضوع ته ګوته ودی ولا زه په دې عقیده یم چې د ایران سره دغه د اټومي موافقه خورا لوی بریالیتوب دی د نړیوالې ټولنې او د یو لوی فاجعه مخې ونیول چې دغه تلون نو لاسیک شوی امکان لري چې هغه د ایران په ډیر سرعت اټومي صلاح ترلاسه کړي و هغه موضوع چې نړیوالې ټولنې د پاکستان په قسمت کې ورته هغه د تیروتنه وسوله او پاکستان ته اجازه ورکړل وسوله چې اټومي سلام مسلاسي مخصوصا ډیر خطرناک دی دغه حالت پاکستان کې اوس دی چې اټومي سلام هم لري او موږ وینو چې افراطیت څومره بر لاس لري په پاکستان کې حتی په ایسای کې نفوذ کړی په نظامي قوتونو کې نفوذ کړی دی او خورا خلکو کې هم مخشن په دغه پاتې مناطق د پاکستان کې چې د خورا ډیر مدرسې دي او ولته افراطیت ډیر برلاس لري او په اټومي سلام مجهز دی نړۍ که په دغه قسمت کې هم ایران خو غره تاسو ورته ګوتو نه زه پدې کې بيخي مطمئن یم چې دغه حالت ادامه پیدا کی او ایران تشویق شي او همکاري وشي نو البته د خطر د اټومي رافسوي دی مګر لوی خطر په پاکستان کې دی کله چې اټومي سلام بنسټپالو ته لاس ورشي او تروریستان ته لاس ورشي هغه کړي چې البته داعش کړي دي نور دي نو روی ځان په دنیا وویني او زه پدې متعقده یم که متحده ایالات ناتو هیوادونه او دنیا دې موضوع ته توجه ونکړي او پاکستان ته داسې یو برنامه جوړونه کې چې سرپسوله کې خبيسلاسي دي اټومي نگاهه بله د خطر د امریکای ګټو ته هم ده او د دنیا ګټو ته هم مخصوصا
منطقي او جهان ته خطر ده.
تشکر از شما جناب آقای رنجبر. دوست عزیز شما برنامه گفت شنود خبری اتر را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که به روز جهانی صلح که چه عوامل باعث برهم زدن آرامش و ثبات در افغانستان شد اختصاص یافته همکارم خانم زیبا خادم و ما حفیظ آصفی برنامه را گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای کبیر رنجبر و جناب آقای اسدالله والبالجی هستند. روی خط جناب آقای محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و وزیر پیشین اقتصاد با خود داریم. سلام آقای فرهنگ، خوش آمدین.
سلام سر، سلام. میخوام به خواهر عزیز ما و به شما و همچنان به استاد معظم آقای والواجی و جناب محترم آقای رنجبر سلام و احوال خدا برسانم.
و علیکم سلام فرهنگ صاحب، ستره میشه. دیر تشکر چه پروگرام تر اقلید.
تشکر، زنده باشین. من یکمه میخواهم با آغاز بحث وقتی که شروع شد برگردم. آقای رنجبر بسیار خوب همی مسئله انکشافات سیاسی افغانستان را در چند دهه اخیر، یعنی تقریبا در قرن 19 قرن 20 بسیار خوب تشریح کردن که چطور ایدئولوژی های مختلفه از جاهای مختلفه به افغانستان آمدن و اینجا جاگزین شدن و بالاخره باعث ازی شدن که اوضاع افغانستان به تدریج رو به خرابی بده.
آقای فرهنگ گپش اگه موقعیت خود کمک تغییر بتین، صدای شما شکسته به گوش ما میرسه.
خواهی نه، من کوشش میکنم که
من نه
از چی گپ بزن.
بله
از بیرون.
بله بهتر شد، عمل بهتر است، بفرمایید.
بهتر شد.
بله بله.
خب من در پیش تر میرم. خب مقصد من این بود که امی تشریح امی ایدئولوژی هایی که آمده من وقتا مثلا یک بدیل چون در افغانستان یک دوسه تفسره کنم. نکته اول ایست که یک سوی تفاهم رخ داد که آقای رنجبر دوره هفت شورا را با دوره دهه دموکراسی یک کم مخلوط شد موضوع. در دوره هفتم شورا اولین بار در افغانستان دموکراسی، یعنی انتخابات به صورت دموکراتیک صورت گرفتی در وقت سپاسالار شاه محمود خان بود در سالهای 1949-50 و در اونجا یک تعداد گروپ های سیاسی وطن، ندای خلق، وجد المیان و اینا با وجود آمدن، ولس اینا با وجود آمدن و همچنان اخبارهایی که اونا تغییر نظام نمیخواستن، اونا طرفدار شاهی مشروطه بودن، منتها در داخل نظام مشروطه میخواستن که اصلاحات به وجود بیاید و سلطنت از حکومت جدا شود و مردم به مردم موقع داده شود تا در تعیین سرنوشت خود سهم بگیرن. اونا این جنبش مثلا پدر من خدا ببخشه مدیر مسئول جریده وطن بود، آقای محمودی ناشر جریده ندای خلق بود. به می ترتیب یک تعداد زیاد نخبگان افغانستان دیگه گروپ ها کار میکردن، اما او سرکوب شد و نابندی شدن و حالا بندی ماندن و بعد از او در دهه دموکراسی دموکراسی از بالا آمد. شخص پادشاه به این نتیجه رسید که دیکتاتوری دیگر در افغانستان نتیجه نمیده، باید است یک بار ما دموکراسی را به شکل شاهی مشروطه امتحان کنیم. او نتیجه اول بسیار خوب داد. در دوره اول دکتر یوسف خان صدر اعظم شد، در حدود 2.5 سال تمام نهادهای عمده و اساسی یک نظام دموکراسی را که عبارت انتخابات باشه، قانون اساسی باشه، قانون احزاب باشه، اخبارهای آزاد باشه، دیگه باشه به وجود آورد. اما تسانی هم خوش یک سلسله دستبازی ها شد و در اخیر مرحوم محمد موسی شفیق وقتی که میخواست پس اوضاع آرام میسازه و موفق هم بود، روابط نزدیک ساخت با دیگرها. اینجا سردار داوود خان نمیدانم که به اون سن و سال چی به سرش آمد که یک کودتای کرد و یه به کمک گروپ های چپی که در این دوره دموکراسی اونها هم تشکیل شده بودن. اینجا آقای رنجبر پیشتر گفتن که یه حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیرو حزب کمونیست شوروی نبود، تا اندازه بود برازی که بعد از اینکه روزها بعد از فوت استالین شروع به صدور ایدئولوژی کمونیسم کردن، افغانستان رو هم زیر نظر گرفتن و با آمدن بولگانین و خروشچف در سال 1953 اینا در افغانستان جای پای پیدا کردن و از اونجا آهسته آهسته اینا مداخله رو شروع کردن. آخرین کتابی که در این باره نشر شده به نام از طرف وسیلی متروخین، در او بسیار به سرانه لحجه گفته شده که یک تعداد از مردم در افغانستان از طرف تجربه که در او به نام دیگه یعنی میشد اینا تحت تربیه گرفته شدن، معاشات داشتن و اینا یعنی تربیه میشدن برای اینکه یک روز همه بله. یک نظام به افغانستان بیاید. و بعد از کودتای سرانما داوود خان صورت گرفت و ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق زیاد سوسیال دموکراسی نبود، بلکه یک ایدئولوژی بود که اتحاد شوروی برای کشورهای جهان سوم برای آوردن نظام سوسیالیسم در این کشورها طرح کرده بود، او به وجود آمد.
مثلا بگوید بنا تشکر،
اما ایره فراموش کنه نباید بکنیم که تأثیرات بسیار ژرف و عمیق دهه دموکراسی بالای افغانستان وارد کرد که اگر امور میماندن امروز ما به ایالت گرفتار نمیبودیم،
بله.
امروز ما به ایالت بسیار بهتر میبودیم.
تشکر آقای فرهنگ.
بله.
بله. از شما میخواییم خواهش میکنم آقای فرهنگ شما روی خط باشین، فقط 10 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. از هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میتیم، با آقای رنجبر، با آقای والوالجی و جناب آقای فرهنگ، و این سوال مطرح میسازیم که بالاخره در شرایط حاضر آیا قدرت ها، آیا جنبش های داخلی افغانستان، مردم افغانستان خواهند توانست یک جا با هم و جامعه جهانی که صلح را اعاده کنند، و چی چیز متضمن صلح در حالت حاضر است؟ نخست آقای رنجبر 3 دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
بله 100% ممکن است. این ممکن است، فقط یک شرط داره و او است که جامعه جهانی استراتژی خود در ارتباط با افغانستان تغییر بده و یک تغییر بنیادی در سیاست خود در افغانستان بیاره. برای که حال ما بیچاره هستیم، بدون پشتیبانی دنیا ما هیچ کاری کرده نمیتونیم، به خاطر اینکه در 16 سال
چه آقا باید سرقم سیاست بی؟ سرقم تغییر بی؟
تغییر دایی چه دنیا باید په ملی دموکرات و قوتون اعتقاو کی، په افغانستان که په ولس باندې اعتقاو کی، حتی از نو وایم په ملی دموکرات و قوتون فقط له حمایت جنگ سالاران لاس واخلی. اگر مراکز قدرت چه اگر مخالفت لري، حتی دښمنی لري له دیموکراسۍ سره، لیکن لاس واخلي او له ولس سره کومک وکړي، قانون حاکم کړي، له دولت سره کومک وکړي چې یو قوي مرکزي دولت میسره شي. که قوي مرکزي دولت میسره نه شي او همدغسې دوه ګوني قدرتونه، درې ګوني قدرتونه، مرکزي دولت به خورا ضعیف وي، قانون به نه تطبیقېږي، قانون به نه حاکمېږي. کوم وخت چې قانون حاکم نه شي، جنگ به وي، هیڅ وخت به سوله نه راځي، خلک به مروري، خلک به دولت په فاصله اخلي. دا یو عادي الفبا د ټولنې پیژندنې ده. ما سلګونو وارې چې لوستلې دي چې علت د اساسي د جنګ داخل د نظام کې پروت دی، نه پاکستان ملامت دی، نه ترګر ملامت دی، نه داعش، نه طالبان. موږ په خپله کوو څو کولای چې یو سپېڅلی حکومت منځته راوړو او یو ښه اداره منځته راوړو، ښه حکومتداري منځته راوړو، قانون حاکم کړو، بدون د توپیر هغه تطبیق کړو، په ټولو باندې ظلم او ستم د جنګ سالارانو له منځه یوسو، په ټولو ولایاتو کې، په ټولو کلو بانډو کې خلک ملاتړ کوي له حاکمیت نه.
ډېره مننه تاسو نه کبیر رنجبر صاحب. همدغه مسله دا اوس چې په محلي سطح او ملي سطح کوم کوششونه روان دي د جنګ د مندول او د سولې د راتلو لپاره، په دې ساحه کې اسدالله ولورجي صاحب ستاسو نظر څه دی؟ دا کوم پروګرام چې اوس روان دی چې سبا ته اعلانېږي د حکمتیار د اسلامي حزب سره موافقه شوې ده، او داسې خبرونه راځي چې که موافقه وشي نو په ډېرو ځایونو کې به جنګونه بند شي، هغه کسان چې د حکمتیار صاحب کسان دي. تاسو څه فکر کوئ؟
3 دقیقه وخت درنه قوی ولولجی، بفرمایئ.
خب د دې کې د فکر کسایی سره چې میخوان د دې عدالت خواهی شوه،
بله،
حالا د دې صورت چې بگویم عدالت خواهی شوه، د دې جنگای کابل و افغانستان تنها جناب حکمتیار نیست، دیگه که دوستای هم هست در اینجا که در قدرت هم هستن، اونها هم سهم دارن در قتل مردم افغانستان، خرابی وطن ما. پس اینجا اگه یک برنامه باشه، برنامه که واقعا رفتن به طرف صلح، این بسیار مفید است. ما یک فرد هم اگه صلاح بر زمین بگذاره، قانون اساسی افغانستان قبول کنه، این ما در مشخصاً تایید میکنم. اما وقتی که ما میگیم در اینجا عدالت انتقالی، این به این مفهوم است که حق هیچ وقت زایل نمیشه، میشه که کسایی که حق العبد دست در اینجا میخواهند، بعداً وقتی که در افغانستان سلامت او را بگیرند با او تکیه بکنند. و دیگه این که فضا ما نمونه افریقای جنوبی را داریم، در اونجا جنگ سالارا و کسایی که مردم افریقای جنوبی را سر ظلم استبداد میکردن، اونا وقتی که نیلسون ماندلا آمد روی صحنه همه اعتراف کردن، از مردم افریقای جنوبی معذرت خواستن.
بله.
و یک وقت و از قدرت کنار رفتن و بعد موضوع در اونجا حل شد در افریقای جنوبی. این حال ما نمونه های زیادی داریم در اینجا. و دیگه میمونه موضوع خارجی مسئله، اصلا ما بالای موضوع داخلی خودر تکیه نمی کنم. در اینجا ایران دستگاه های استخباراتی خود داره،
یک دقیقه دیگه وقت داره،
چین، روسیه، هندوستان اینا. ببینین حالی هندوستان این بسیار به شکل قطعی به افغانستان اعلان کمک کرده و ما به این عقیده است که این تا این از سر تشویق امریکاست که یک میلیارد افغانی یک میلیارد دلار برای افغانستان کمک میکنه. و دیگه که ما همیال پاکستان و هندوستان در حال جنگ میبینیم، هر دو کشور در حال آماده باش هستند. یک و دیگه امریکایی ها برای پاکستان اختار داد که اگر تو به طرف سلری یا که منافع ما را تو ضربه بزنی ما میتونیم از طرف بلوچستان بالای تو عمل بکنیم.
بله.
و دیگه در اینجا در موضوع افغانستان فعلا روسیه و چین مطلقا در اینجا دخیل هستند و کشورهای آسیای میانه در اینجا منافع دارن. اینا پس در اینجا ما میتونیم که یک اجماع به وجود بیاریم و به شکلی که جناب دکتر سوش افغانی هم میره گفت که جنگ افغانستان تنها نیست، جنگ دیگه کشورها هم در اینجا در افغانستان بله. وجود داره. پس به اینجا اگر این کشورها افغانستان بیاره در افغانستان صلح بیارن، این را به یک مملکتی که بتونه در اینجا حائل باشه با بین توریسم و بالاخره که ریشه توریسم از منطقه کنده شوه، اواز توریسم باید از افغانستان نابود شوه که در اینجا همه منفعت دارن.
تشکر.
من یقین دارم که انشالله اینا با هم جور خود آمدن
دیرمانه
در
تشکر
انشاءالله
در افغانستان صلح خدا. بله. تشکر آقای والوالجی، آقای فرهنگ تشکر از حضور شما. شما چی فکر میکنید که بالاخره با نظر داشته آنچه گفته آمد، شما دورنمای صلح را در افغانستان با کمک جامعه جهانی ممکن میبینین؟
حال ببخشین که من خود به زور دهی بحث شما
رو خواهش میکنم. خواهش میکنم
نظر خود را میخوایم بگویم. من تا اندازه زیادی گفتار دو جناب محترم تایید میکنم. ما در افغانستان توانایی ازیره داریم. تاریخ ما هم نشان میده که بعد از دوره های تشنج بالاخره مردم افغانستان تانستن خود از تشنجات بیرون بکشن و هویت ملی و حاکمیت ملی خود را حفظ کنن. تا به امروز هم بتر بوده. این نشه و فرازها را زیاد دیدیم. منتها بعض شرط هاییست. البته شرایط جیوپولیتیک فرق کرده امروز. امروز دیگر ایجابات هست که باید از کار برده شود. و ایره من یقین دارم که کسانی که در رأس حکومت هستن ایره احساس متوجه میشن. همون شرط اساسی و عمده ایست که اول خود ملت با هم یک جای شود، این کشیدگی هایی که بین هر کنام هستید کنار گذاشته شود، خود یک دست و یک زبان شویم و بعد از او ما جلوی مداخلات خارجی رو بگیریم. مداخلات خارجی هست در اطراف ما. ما میبینیم همیاد شما در اوکراین میبینین، در سوریه میبینین، در حتی در یمن میبینین که در اثر مداخلات خارجی دفتن یک کشور آرام به یک کشور جنگی تبدیل میشه. ولی حالا وقتی که ما مداخله را به کلی به شکل تغییر بدیم، مداخله مثبت بسازیم که ما رو کمک کنه برای آوردن صلح و خود ما هم این مسائل به خرج بدیم، در اون صورت من یقین دارم که ما بالای همی اوضاع غالب میشیم و آهسته آهسته کشور خود به طرف صلح و سلام و مردم خود به طرف ترقی و رفاهیت میبریم.
تشکر.
ډیره مننه تاسو ویلې چې په زور په دې پروگرام کې داخل شوی، مګر موږ تاسو نه ډیره مننه کوو چې پروگرام مو اوریده او ځان سره مو دا فیصله وکړه چې باید تاسو پکې برخه واخلئ. تشکر ستاسو درتلونه.
از هر سه میهمان محترم، جناب آقای کبیر رنجبر رئیس اتحادیه خودان دموکرات افغانستان، جناب آقای اسدالله والوالجی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی تاریخی، و همچنان از مهمان عزیز ما آقای محمد امین فرهنگ استاد اقتصاد و وزیر پیشین اقتصاد افغانستان تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودند و به پرسش های ما جواب دادند.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن منګه ځکه درنو اوریدونکو تاسو ته فرصت درنکه چې مونږ غوښته د غدري مهمو کسانو او پوهانو خبرې تاسو واوري مونږ واورو چې دوی په منطقه کې په افغانستان کې د سولې په باره کې او په دغه منطقه کې د سیاستونو د تغییر په باره کې همداشان د ملکونو د رول کومکونو خارجي مداخلو په باره کې چې په سولې باندې تاثیر کوي او په یو منطقه کې یو ملک کې سولې لمنځه ځي هغه په جهان کې سولې ته خطر پیښي په دې مسایلو باندې د دوی خبرې واوري نو ځکه مونږ تاسو نه معذرت غواړو تاسو سوالونو ته مونږ خپل قصدن نوبت ورنه کې تاثیر شي پروګرام ته انده خبرونه کې به درنو ریډونکو تاسو په پروګرامونو کې برخه واخلئ او خپل پوښتنې به وکړي د امریکا غاښنا رادیو صرف هم دومره کوي چې موضوعات او مسائل مطرح کوي ملمانه ور باندې خپل نظر بیانې قضاوت ستاسو په لاس کې ده مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر یې څرګندوي سوشي ویروس د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پیل کیږي منتظر اوسئ په نوو مسائلو تازه خبرونو او رپورټونو به خبر شئ.